مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. ل 12 څخه تر 2 بجې په دې خبرونه کې خبري غړې د بیلابیل رپورټونو تاسو وړاندې کو او په مختلفو موضوعاتو باندې تاسو خبرونه هله چې تر اخره پر سره پات شي. لومړی به د غړې په سر کې ل ملیحا مرزاده څخه خبرونه وره.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. د عمران خان ګوند تحریک انصاف په هیواد کې د عوامي جلسو د پیلولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت چارواکي وای په نږدې راتلونکو کې لښپګم پورته د جنکو خونځي پرانستل کیږي او اروپای اتحادیه وړاندیز کړي د روان کال تر پای له روس نه تیل خستل بندوي. تفصیل: د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند پرون د حکومت خلاف د جلسو شیډیول جاری کړی. تحریک انصاف ګوند په ټویټر باندې لیکلی چې د حکومت پر ضد به د میل شپږمې نه تر شلمې نیټې پورې د هیواد په مختلفو ښارونو کې جلسې کوي. په دې کې میاوالی، ایپټاباد، راولپنډي، جہلم، کرک، اټک، مردان، سیالکوټ، فیصل آباد، سوابہ، کوهاٹ، لاہور، چکوال او ملتان شامل دي. په عین حال کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر باندې په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د حکومت پر ضد تحریک له میاوالی خار پیلوي او سبب لومړی جلسه کوي. تر دې مخکې عمران خان د مئی په اخیری اونۍ کې د نوو انتخاباتو غوښتنې لپاره د اسلام آباد په لور د لاریون اعلان کړو. د عمران خان حکومت د اپریل په 10مه مخالفو ګوندونو د بې باورۍ تحریک له لارې نسکور کړ. عمران خان تور پورې کوي چې د حکومت د بارني سازش له وجې ختم کړل شو، خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت دا تورونه بے بنیاده بولي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی چې د تحریک انصاف په مشرۍ په خوانی حکومت د پیسو نړیوال ادارې سره د ډیزل بیا یو لیټر تر 295 روپو پورې د لوړولو معاهده کړې وه. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې د دوی حکومت د تیر حکومت د معاهدو باوجود په ګرانۍ کې کمی راوستې دي. دوی ویل چې پخواني وزیر اعظم عمران خان د هیواد په تاریخ کې بدترین اګرانی پرېښې ده. خو د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ ډاکټر شهباز ګل پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال ویل چې هغه ټول خلک اوس خاموش شدید چې مخکې د مسلم لیگ نون بیانیه په هر ځای کې خوروله چې په ملک کې گرانی ده، نو اوس ولې په گرانی چپ پاتې دي. چارواکی وای په خیبر کې په داوروستیو کې ټرافیکی پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وای په روانه مئی میاشت کې هلته په مختلفو پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. د ادارې ویان مقصود افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پیښې د تیز رفتاری او د ټرافیک قوانینو د نه عملي کولو له وجې شوې دي. دوی ویل چې په اپریل کې هم په ټرافیکي پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. بلخوا د خیبر د ټرافیک پولیس او چارواکي ډي ایس پی مظهر خان مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې په ټرافیکي پیښو کې زیاتوالي ته په کتو سره قوانین په سختۍ سره عملي کوي او د هغو کسانو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې د قانون سرغړونه کوي. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت سلاکار انس حکانی ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د جینکو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیا پرانستل شي. نوموړي پرون په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل د نجونو زده کړه د افغانانو شریکه غوښتنه ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمانو له اسلامي او افغاني فرهنګ سره سم کړې ده. نوموړي زیاته کړه
رسوب باید دا فکرونه کی یو مشروع کار د اسلامی نظام له طرفه هغه بندیږي او په نږدې ورځو کې د علماو لخوا به انشاءالله د خپل میکانیزم سره سره رسوم رزم معلومات لرم یو ښه زیری به تاسو ولرئ تر ټولو دپاره به د خوښۍ سبب وګرځي او عملا به هغه دغه کار ورسره پیل شي.
حکانی دا سرګندونې پر داسې مهال کړي چې طالبان په نړیوال کچ له انتقاد او سخت فشار سره مخامخ دي، خو هغوی وایي په دې موضوع بحث ته دوام ورکړی دی او هڅه کوي چې د نجونو د تعلیم لپاره مناسبه فضا برابره کړي. او اروپایي اتحادیه د روان کال تر پایه د روس د تیلو په درآمداتو د بندیز وړاندیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې روس د یوکرین په سویل ختیځ بندري ښار ماریوپول کې د فولادو په کارخانه بریدونه زیات کړي. د یوکرین ځواکونه د سټیلو د هغه کارخانې دفاع ته دوام ورکړی دی. د ازوف د پوځي ډلې یا ریجمنت کمانډر لیوټیننټ کرنل ډینیس پروکوپینکو په ټلګرام ویل چې هغه مهال سخته جګړه روانه وه کله چې روسي ځواکونه د کارخانې سیمې ته ورننوتل. نوموړي ویل چې په کارخانه کې حالات ډېر سخت او یوکرینی ځواکونو لا هم د خپل ځان دفاع ته دوام ورکړي. نوموړي ویل پر هغو سرتیرو ویاړي چې د دښمن د پشا تمبولو لپاره سختې هڅې کوي. داود مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملیحا مرزاده تاسو خبرونه وړاندې کړو. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشر عمران خان د زر انتخاباتو کولو غوښتنه رد کړې او وایي دا به په خپل وخت کېږي. عمران خان ولې تر خپل وخت مخکې ټاکنې غواړي؟
غنی هغه ته دې وخت کې همدردی حاصله ده په عوامو کې چې هغه د کرسۍ نه لرې کړی شوی دی. نو دې وخت کې هغه غنی کو الیکشن وشي نو ماحول داسې دی چې هغه ته به اور چې دی زیات پرېوتی شي.
په دې وروستیو کې د پاکستان په سیاست کې بیا د ناموس رسالت او نورې مذهبي خبرې زیاتې شوې دي، خو شنون کې وایي دا څه نوې خبره نه ده او اوږد تاریخ لري.
د بټو خلاف چې کوم نظام مصطفی تیری شروع شوی او هغه نه جماعتونو چې کوم هم د مذهب نوم استعمال کړو، بیا د مشرف په دور دلته ایم ایم ای جوړېدل او هغه شاته چې کوم دغه مذهبي کاړو.
په قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې ښخو ماینونو یا ناچاودو توکو څخه خلک څنګه ځان ساتلی شي؟
داسې مشکوک شیینه چې خلکو ته پته لګي دا دلته نه دی په کار، خو دلته پروت دی، نو هغې ته هم ماشومانو ته تنبیه وشي چې یاره دی ته دې لاسونه نه وړي، بلکې داسې څه مشتبه شی پروت دی نو د هغې اطلاع د کم از کم پولیس سټېشن ته دې کوي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته، راسره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو هم د اوسوریدل شئ. لومبي موضوع ته بور شو، د پاکستان تحریک انصاف لخوا په ټول پاکستان کې د مظاهرو لړۍ دوام لري. دوی یو نوی محلویش یا شیډول هم اعلان کړی چې له مخې به د مسلم لیگ په مشرۍ د هغه ائتلافي حکومت پر ضد جلسې کوي چې د دوی حکومت تر ختمېدو وروسته راغلی دی. عمران خان د اپریل په 10مه د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې له وزیر اعظمۍ لرې شوی و. زموږ همکاري ملیحه مرزاده د عمران خان د راتلونکو جلسو په اړه په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي، هغه ورته داسې معلومات ورکړي.
ګوره د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم یو څنګه تاسو ویل یو شیډیول جاری شوی دی، نو دا غي تر مخه سبا د میاوالي نه دی. عمران خان په خپل باندې آغاز کی د دغه عوامي جلسو او اخیره جلسه بیا چې کوم داولنې شیډیول دی، نو هغه بیا په شلم د مې دی او چې کوم شیډیول اعلان شوی دی نو پاره کې اته جلسې په پنجاب کې دي، پنځه په خیبر پختونخوا کې دي چې د خیبر پختونخوا ابتاباد او کرک مردان سوابه او کوهاټ کې شامل دي، او د غرنګ بیا په پنجاب کې چې کله دي جلسو ته وینا کوي نو بیا پکې په وکیلانو ته وینا هم په لاهور کې شته، او د دې جلسو نه وړاندې عمران خان تیر ورځ په خپل باندې یو ویډیو پیغام خپور کړی دی او هغه خپل د میاوالي شنګ میاوالي نه دی آغاز کی سبا د جمعې پر ورځ، نو دا خبره کړل چې میاوالي خلکو حمایت بغواړم ځکه چې د تامل چې د میاوالي اول ځل دی د قومي سملې ممبر هم منتخب کړي، او بیا د خپل دغه پیغام کې په ویډیو پیغام کې چې کوم د پی ټی آی سوشل میډیا د پاغه باندې چولې شوی دی، او هغه دا و چې د تحریک آغاز کړي او د لفظ استعمال کړ د یو حقيقي ازادۍ د پاکستان دغه تحریک دی چې دی بچلی، او د خو بیا دا وکړه یا الزام لګوچتا د بهر نه یو مسلل شوی حکومت د په وینا د غی خلاف د غلامی دی و چې مور غاړي نو بهرال زمانه زر دا چې عمران خان په حکومت باندې د نوې انتخاباتو لپاره خپل دبو او غفشار هغه د غرنګي برقرار ساتل غواړي، ځکه چې دا هغه د نوې انتخابات غوښتنه کوي، او دا د نظر دی چې کوم هغه د یو خارج نه د بهر نه دی چې هر وخت خبره کوي او سازش شوی دی په هغه بنیاد باندې دلته نظر شته چې ځینې خلک د ځان طرف تمایل کړی دي. خو بهرحال د سیم د چې اوس پاکستان مسلم لیگ نو نواز شریف ډله چې دا هغوی هم پلان لري چې هغوی هم د غرنګ یو جوابي کمپاین غیم شروع کی، او د مسلم لیگ له خوا داسې ویل شوی دی چې دی هم یو شیډول اعلان کړي او مریم نواز به دغه جلسو ته وینا کوي. نو بهرحال کنده ښکاري چې د اختر نه پس امکان ده چې هغه سیاسي فعالیتونه او سرګرمۍ هغه ورپسې زیات شي.
اوریدونکو تاسو له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان اوریدو چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مظاهرو او جلسو د پیلولو په نوي شیډول خبرې کولې د زموږ د همکار ملیحه مرزاده سره. ملیحه مرزاده د اړوند یو رپورت هم لري. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې په هیواد کې د نوو انتخاباتو لپاره د مناسب وخت پریکړه به حکومت کوي. دا په داس حال کې دا چې د تحریک انصاف لری شوی حکومت او اوس هغه یو ګوند هغه د غوښتنه کوي چې انتخابات دې ضرور شي. د یادونه ده چې د اپریل په لسمه عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک تر راوړلو وروسته لری شو. په دې اړه د ملیحه مرزاده رپورټ اورو.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې د انتخاباتو د وخت فیصله به حکومت کوي. رانا ثناءالله دا بیان د می پر دریمه په ټویټر پاڼه د کورنو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید د هغه بیان پر دې عمل کې کړي چې د ګل په ورځ یې له وایس آف امریکا سره په امریکا کې ویلو چې د تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم شهباز شریف سره تر وخت مخکې انتخاباتو په اړه خبرو ته تیار دي، خو په هغه صورت کې که د هیواد مقتدر قوتونه یې ضمانت ورکړي. په پاکستان کې د واکمنو یا مقتدره قوتونو اصطلاح اکثر دا هغه هیواد امنیتی ادارو لپاره استعمالیږي. شیخ رشید په مرکه کې دا هم ویلیو چې د پی ټی آی او اسټابلیشمنت ترمنځ د غلط فهمیانو د لرې کولو کوشش کوي. په اسلام آباد کې خبریال عادل شازیب د می پر سلورمه مشال ریډیو تویل دا ښکاری چې په موجوده حالاتو کې امنیتی ادارې یا پوځي اسټابلیشمنت له سیاست ځان لرې ساتل غواړي، نو ځکه د انتخاباتو په معاملې کې د ښکېلېدو نه ډډه کوي.
تازه تاسو ته د معلوماتو په دغه باندې وایم چې دې وخت کې د پاکستان اسټابلیشمنت د سیاست نه بالکل ځان ډډه ته کړی دی، او هغه دغه وینا ده چې که څه هم شي سیاسي ګوندونه د خپلو کې پوهېږي، مونږ دې وخت کې الیکشن کولو کې هیڅ کردار نشو ادا کولی، او هغه مونږ ته ښکاري هم زما نه د خیال چې په پاکستان کې به د روان نومبر نه مخکې انتخابات وشي که عمران خان 16 خلک هم پر روډونو باندې راولي. خدا ده چې په دې کې سیاسي قیادت خو ډډ تک فوجی قیادت پدې کې بالکل راتګ تاړو تیار نه دی، او نس قسمه دباو اچولو پام لري د شهبا شریف حکومت چې د انتخابات دي ضرور شي.
د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله په ټویټر دا هم لیکلی چې اپوزیشن ګوندونو په آئینی او قانوني لار عمران خان له اقتدار رخصت کړ. د عمران خان سره اختیار وو، نو په هغه وخت په د اسمبلی د تحلیلولو پریکړه کړې وه او انتخابات پې کړیو. د خپلو سیاسي مخالفانو ته په اشاره ویل چې د کامی خزانه له لوټکون کو سره تر حساب کتاب پورې انتخابات نه کیږي. دا هغه تور دی چې اوسنۍ حکومت یې د تحریک انصاف په مشرۍ د پخوانی ائتلافي حکومت په مشرتابه پورې کوي چې هغه یې رد کړي. په داسې کې چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت وایي راتلونکي انتخابات به په 2023 کې پر خپل ټاکلي وخت کیږي، پخوانی وزیر اعظم عمران خان ولې په بیا بیا تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي؟ په اسلام آباد کې خبریال علي اکبر د می په سلورمه مشال ریډیو تویل چې د عمران خان ګوند پی ټی آی ته په ظاهره په سوشل میډیا د هغه بیانیې پر اساس د یوې طبقې حمایت حاصل دی چې د هغه په وینا چې د یو بهرني سازش په نتیجه کې حکومت نسکور کړل شوی، نو ځکه عمران خان غواړي چې د هغه مقبولیت پر اساس په انتخاباتو کې زیات ووټونه واخلي. خو د علي اکبر په خبره په سوشل میډیا د عمران خان حمایتي طبقه د پاکستان د 22 کروڑ آبادې مقابل یو وړه برخه ده.
عمران خان چې د هغه د یو آئینی لارې عدم اعتماد په ذریعه باندې د وزارت عظمه د کرسۍ نه لرې کړی شوی دی، عمران خان په دې وخت کې د انتخاباتو بار بار مطالبه هغه ځکه کوي چې هغه ګڼي چې هغه ته د وخت کې همدردي حاصله ده په عوامو کې چې هغه د کرسۍ نه پاکستان خراب برسر اقتدار حکومت معیشت حق او داغی اثرات عوام تا اور رسیدل نو کو حکومت دا کارونه اوکړل نو بیا د دې مخته د عمران خان دغه کم همدردی چې دا نو هغه نشي ټینګېدل.
د دغو کارپوهانو په فکر په هیواد کې د ګرانې د مسجد نبوي پیخي او د کرپشن سکینډلو له وجې د عمران خان مقبولیت وارله مخه متاثره شوې دي. په عین وخت کې موجوده حکومت وایي چې د اقتصاد د ښه کولو، د ګرانې د کمولو او د بجلی لوډ شیډنګ مسلې د حل کولو لپاره ګامونه اخلي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 10 اعلان کړو چې د می په اخیری اونۍ کې به دغه په خبره له بهره د راوړل شوي یا د امپورټډ حکومت خلاف او تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنې لپاره د اسلام آباد په لور لانگ مارچ کوي. د لانگ مارچ نیټه تر اوسه نه ده پډاګه شوې. د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
پسلورو بجو
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. تاسو کده شي د پاکستان د مختلفو ګوندونو په جلسو کې دا سټی کې اوریدي چې عام خلکو ته به حیرانون کی ځکه چې دا نازیبا ټکی ګڼل کیږي، یعنی خ نه ګڼل کیږي چې دا سې خبري وشي. خو په پاکستان کې د نورو وختونو په پرتله د شننکو په وینا په اوس وخت کې چې د تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالو ناسم ژبه وکاروله او بیا وروسته چې ورپسې د اپوزیشن ګوندونو هم د هغې په جواب کې ځینې داسې خبرې وکړلې. په دې موضوع باندې ګلایز یو رپورټ جوړ کړی دی چې د پارلمان د غړو په شور شروع کیږي.
دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه بلکې په قومي سملې کې د منتخب شو استادو دي. په قومي سملې کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبا ټکی کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وای د پاکستان سیاست له ډیرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي، خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مئی په څلورمه مشال لري ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علي بټوس د سیاست یو بالکل ټوټلی نو سټایل او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی کنه لستونه به راخلی وو اس کو نه چولونګا اور دې بنه پرې دمو دې بنه پرې دمو اې نه پس بیا راغی ملټری ډیکټیټر راغی، ډیکټیټر بیا راغی اسلامست په سره دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو. لا 10 ایئر زو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب دا هغه ټیم کې که تاسو خیال و نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف یا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال دونو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر هارش شو، بلکې دې پوری تلې دي چې را باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بټو صاحب کم کریکټر اسیسنیشن هغه ټیم کې په مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نونو ریچ به کوونو هغه هم د چانه یې نه دي.
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بټو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې له 2008 را پدې خوا په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیات کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف ګوند پارلماني پلیټ فارم د سیاسي اهدافو لپاره په سمته غنه کاروي. هغه پارلمان به وقت کړی دی. زما په فکر د نویمې لسیزې تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دی کول پکار، ځکه چې په نویمې لسیزه کې به هر څه د پارلمان دننه وو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بے باوري تحریک د لارې ختم کړو. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو څنګه په خوانې مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په سلورمه مشال لته ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي، خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقي رویو تر شا وجوهات پاړه ویل.
هغه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیدرشپ ته هغه داسې لار خپل کړې ده چې دا غیر مستې د دې فالوورز هم غلار طرف روان. خو دغه نه علاوه زمونږ بعضې معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خی. لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو دیر سو څلوېښتو کالونو دلته کې اکسټریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی او د هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم چې دی د هغې طرف ته د خلکو رویه منفي رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ډله. مخکې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار کړی.
سیاسي چارو شنونکي وایي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپاګاندا پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو بل موضوع باندې درته ریپورت درورو په دې روسته و کې تاسو باور دي چې د پاکستان په سیاست کې سیاستوال پر یو بل باندې د مذهب د سپکاوي تورنه پورې کوي. د ناموس رسالت استعمال ډیر شوی دی او خلک دي ته د مذهبي کارډ د کارولو په نامو باندې دا یادوي او دا اصطلاح ورته کاری. دغه مذهبي کارډ څومره نقصان لري په عامو خلکو کې د دې څه تاثر تللی شي؟ په دې اړه د شانواز ترغزي رپورټ ورو.
هر څوک په پاکستان کې سیاسي ډلې د یو بل سره سیاسي اختلاف لري. د یو بل په ضد د مالی درغلیو په حکومتي ګامونو کې د ناکامۍ ګرانۍ او د نااهلي تورونه لګوي. خو د څو میاشتو راهیسې په سیاست کې د مذهب کارت استعمال هم زیات شوی. تجزیه کاران وایي داسې په اول وار نه کیږي. تر دې وړاندې هم د مذهب په نوم نه یوازې مذهبي سیاسي ډلو بلکې سیکولر او جمهوري سیاسي ډلو هم سیاستونه کړي دي. خبریال او تجزیه کار طارق آفاقی ځینې مثالونه داسې بیانوي.
او د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې پاکستان چونکې د مذهب په نوم باندې اصل شوی دا کې چونکې اسلام زموږ مذهب دی نو هغې سره وابستګي چې کنه دا یو فطري عمل دی. د بټو دور کې موږ وګورو د بټو خلاف چې کوم نظام مصفا تحریک شروع شوی او په کوم کې نهه جماعتونه شامل وو هغه نهه جماعتونه چې کنه هم د مذهب نوم استعمال کړی وو. که موږ بیا د زیادور وګورو زیادور کې چې کوم دی دا مشهور جمله چې کوم دی کنه تاریخي جمله شو چې موږ سره بیا خپل ګورې چې دا ضیا اسلام دی. بیا که موږ چې کوم دی د مشرف دور سره شو بیا د مشرف په دور کې چې کوم دی دلته ایم ایم ای جوړېدل او دغه شاته چې کوم دی هم دغه مذهبي کارو.
په تیر هفته کې وزیر اعظم شهباز شریف او ورسره قومي سیملې سین نور غړي وفاقي وزیران سعودي عرب ته لاړو. هغه ته د مسجد نبوي نه بهر ورپسې ځینو تنانو مخالفه سیاسي ناری وهلي. نو د حکومتي اتحادي ځینې ډلو لخوا ویل شو دغه تنانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف ډلې سره. د تحریک انصاف ډلې ځینو مشرانو دغه تورونه داسې رد کړل چې ګنې د ځینو تنانو لخوا دغه ګام د هغوی ذاتی عملو چې د ګوند مشرانو په وینا دغه عمل نه دی کړی. البته د اتوار پورس په مدینه ټاون پولیس تھانہ فیصل آباد پنجاب کې د یو نیم سلو تنانو په ضد دغه پیښه قانوني رپورت درج کړی شو چې په سابق وزیر اعظم عمران خان پخوانی وزیر فواد چودھری د عمران خان مشیر شاباز گل پخوانی ډیپټی سپیکر قاسم سوری او نور هم شامل دي. دغه رپورت کې د تازیرات پاکستان 295 الف 298 او ورسره نور مادي لګول شوی. د 295 مادي په تعریف کې لیکل شوی یو څوک چې مذهبي مقام ته نقصان رسوي په دې اراده چې د یو مذهب سپکاوی وکړي او د نورو مادو تعریف هم صدقه شان دي. هر څوک دغه مقدمه دی او عام شهري محمد نعیم لخوا درت شوی. خو د پاکستان پیپلز ګون یو مشر او پخوانی سېنټر فرت الله بابر دغه قانوني ریپورت درجور غندنه کړي. د مای په دوی مای د خپل ټویټر د لارې لیکلي د مخالف ګون پاکستان تحریک انصاف په ضد د توهین مقدمه درجول ډیر تکلیفون کړي د غندنې ورګام دی. د مای په اولنې نیټه وفاقي وزیر داخله رانا ثنا الله خان په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ویلو د سعودي عرب په واقع پاکستانی قوم ته ډیر خفګان رسیدلی. خلکو په غوسه کې پولیس او نور ادارو ته شکایتونه کړي دي. رانا ثنا الله خان دا تاثر ورک چې ګینه حکومت په خپل د دغه پیښې په حواله سره کوم قانوني ګام نه پورته کوي او نه ګینه پر اتلونکو کې داسې کوم خیال شته. د مای په اولنې نیټه په خوانی وزیر او د تحریک انصاف یو مشر اسد عمر هم یو ټویټ کړي چې په کې لیکلي دي د اسلاموفوبیا په ضد د عمران خان نه زیات کوششونه هیڅ یو چا نه دی کړی. په قانوني ریپورت کې د هغه معنا عمران خان نوم لیکل هسې مسخره کول دي غندنه یې کوي. دا چې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره د مذهب کارت استعمالولو په حواله اسلامي شریعت څوي د شیخ زید اسلامک سنټر پیښور پونتون د څیړونو د مرکز مشر استاد او په بشری حقوقو کې پی ایچ ڈی کوونکی مفتی ډاکټر عبدالرحمن خلیل مشال ریډیو ته د مې په څلورمه دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
نو مذهبي کارډ استعمالول د خپل سیاسي مقاصد لپاره دا په شریعت کې بالکل نشته دی. اسلام ډیر کلو تعلیمات ورکوي، هغه کې سیاست هم شته، هغه کې معیشت هم شته، هغه کې تعاملات هم شته. په لیل او نهار کې زموږ د مشکلاتو د حل لپاره دین اسلام مضبوط لاه عمل ورکړی دی. پکار دادی چې موږ د شریعت مطهره هغه تعلیمات چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایز ا سټیټس مین، ایز ا رهبر، ایز ا رهنما، ایز ا مقتدا او امام موږ ته راکړی دی. پکار دادی چې موږ د هغې نه په معاشره کې بیا هغه پیغام ورکو.
د مای پدریم د ډان اخبار په خبر کې دوی لیکلي وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي د خپل انتقامی سیاست نه غواړي چې ګنې د خپل مخالف سیاسي ډلو سره لانجه وکړي او زیاته کړي ده. داسې خبرې نظر انداز کول پکار دي. د پیپلز ګوند فرت الله بابر په خپل ټویټ کې دا هم لیکلي دي، همیشه به د مذهبي قوانینو د وسلې په تور د استعمال مخالفت کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په خبر زله کې په دې رسیو کې ټریفیکی پیښې زیاتې شوې دي او ګڼ خلک په دې پیښو کې وژل شوې دي. ځایي خلک وایي چې سړکونه خراب دي، ګاډي زاړه دي او ډرایوران هم قوانینو ته صحیح پام نه کوي. په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر درې په لوی لار په ټرافیکی پیښو کې زیاتواله راغلی. ځایي وګړي وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډي دوه وروستو هلته د ټرافیک قوانین غځېدلي خو څوک پرې عمل نه کوي او ټرافیک پولیسو له پکار ده چې دا قوانین عملي کړي. د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند مقصود پردی وایي چې د مئی لومړۍ نیټې نه تر څلورمې نیټې پورې په مختلفو ټریفیکی پیښو کې لږ تر لږه اووه تنه مړه او څه باندې پنځوس تنه جوبل شوي.
په روډ ټریفیک حادثات کې تر اوسه پورې اووه کسان جام بحق شوي دي. پنځوس نه زیات کسان روډ ټریفیک حادثات کې زخمیان شوي دي. د اختر په تیرو ورځو کې چې موږ سره کوم روډ ټریفیک حادثات راغلي هغه زیاتره تیز رفتاری وجه نه موټر سایکل حادثاتی، گاڑیو حادثاتی.
د ریسکیو یو یو دو دو اداره وای چې په اپریل میاشت کې هم د خیبر درې په لوی لار خوښه و درش ټرافیکی پیخې رامنځته شوې چې پنځه تنه پکې مړه او تر څلوېښتو زیات جوبل شوې. د لنډی کوتل یو مشر تاج الدین شینوار وایي چې حکومت له پکار ده د داسې ټرافیکی پیښو مخنیوي وکړي.
په روډ باندې یو قسم داسې سپیډ میټر ضرورت دی چې سپیډ میټر شي چې کوم یو ګاډی تیز چلیږي، یو خو چې تیز چلیږي چې او جرمانه کا. بل ټریفک چې کوم کانسټیبل دی داخل کار چې دا ډېر زیات کم دی. بل په زونګ علاقہ کې مخکې وسو مرج ډیر یا شو کار دا دی چې لیسنس سہولت ورته ډیر اسان شي، میلاو شي. چټار اسان نه کوم کم ماشومان دي چې دا ډرایونګ باندې بالکل پابندي ولګي چې په جرمانه په ولګي او چټار نه کوم ایباو کسان دي عمر زیات دی پکار چې
د خیبر ضلع ټریفیک ڈی ایس پی مظہر خان وای چې موږ په لومړی مرحله کې قبایلی وګړو لا د ټریفیک قوانینو آگاهی ورکوله، خو اوس به د حادثاتو نه پس ورسره نرمی نه کوو او د ټریفیک ټول قوانین به په سختۍ سره عملي کوو چې د نورو حادثاتو مخنیوي وشي.
او په دې باندې به سخت فیصله چې کوم دی ان شاء الله تعالی د اختر نه بعد کیږي چې په هغه شهره باندې به چې کوم دی باقاعده د ډرایونګ لایسنسونو مکمل چان بین کیږي او صحیح تجربه کار ډرایوران چې نیوي نو هغه ګاډه به چې کوم دی چلن کیږي. نو موږ مجبور به شو په دې باندې چې ټریفک کم کولین دي ان شاء الله تعالی چې هغه به ډیسټریکټ خیبر کې د پېښور نم سخت لګو گو.
د خیبر ولسی وګړي وای چې په خبر او تورخم ترمنز لوی لار باندې دي د حادثاتو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د ټریفیک اضافي نفری دی پرې ولګول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدل شي. دولسنی می بجې شوې ل ملیحا مرزاده څخه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند پرون د حکومت خلاف د جلسو شیډیول جاری کړی. تحریک انصاف ګوند په ټویټر باندې لیکلی چې د حکومت پر ضد به د مې لس پګمې نه تر شلمې نیټې پورې د هیواد په مختلفو ښارونو کې جلسې کوي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی چې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی حکومت د پیسو نړیوالې ادارې سره د ډیزل بیا یو لیټر تر 295 روپو پورې د لوړولو معاهده کړې وه. نوموړي پرون د مې په څلورمه په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې د دوی حکومت د تېر حکومت د معاهدو باوجود په ګرانۍ کې کمی راوستي. چارواکي وایي په خیبر کې په داروستیو کې ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یا دوه دوه چارواکي وایي په روانه میاشت کې هلته په مختلفو پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. د ادارې ویان مقصود افریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره پیښې د تیز رفتاري او د ټرافیک قوانینو د نه عملي کولو له امله شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزارت سلاکار انس حکانی ویلي چې په نيسته راتلونکي کې به د جینکو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیا پرانستل شي. نوموړي پرون په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل د انجونو زده کړه د افغانانو شریک غوښتنه ده چې په مختلفو ولایتونو کې دینی عالمانو له اسلامي او افغاني فرهنګ سره سم کړی ده. د افغان طالبان وایي په دې موضوع بحث ته دوام ورکړي او څه کوي چې د انجونو د تعلیم لپاره مناسبه فضا برابره کړي. او اروپایي اتحادیه د روان کال تر پای د روس ته تیلو په درآمداتو د بندیز وړاندیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې روس ته یوکرین په سویل ختیځ بندري ښار ماریوپول کې د فولادو په کارخانه بریدونه زیات کړي دي. د یوکرین ځواکونو د سټیلو د هغه کارخانې دفاع ته دوام ورکړی دی. د ازوف تپوزی ډلې یا ریجمنت کمانډر په ټلیګرام ویل چې هغه مهال سخته جګړه روانه کله چې روسي ځواکونه د کارخانې سیمې ته ورننوتل.
اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل د خبرونو لنډیز مو بلکې اورید ملیحا مرزاده تاسو وړاندې کړ. اوس هم د افغانستان په اړه یو ریپورت زو. د امریکای د افغانستان د بیا رغونې دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویل دي چې د افغانستان د هوایي ځواک په افغانستان کې د پاتې الوتکو په اړه کانګرس ته خپل درې مشتنی ریپورت کې معلومات دوی ورکړي دي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د افغان هوایی ځواک زرګونه کسان د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوي دي. دا هم معلومه نه ده چې هغه الوتکې چې د 2023 کال د اګست په 15مه د افغانستان د حکومت د سقوط په مهال ازبکستان او تاجکستان ته تللې وي د هغې سره به څه کیږي. په دې اړه د اسمت ساروان ریپورت اورو.
د سیګار د راپور په یو برخه کې د پینټاګون په قول ویل شوی چې د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 میلادي کال څخه په 3.8 میلیارد ډالرو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوی وو زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې له منځه تللې دي. د سیګار د راپور په دوام کې د پینټاګون د اټکل پر اساس ویل شوی چې د 2020 په اگست کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر تر بشپړېدو وروسته په دې هیواد کې د سباندي 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي وسایل پاتې شوی چې ډېر یې ترمیم ته اړتیا لري. په راپور کې د طالبانو د هوایی ځواک د قومندان او د افغانستان د هوایی ځواک د پخوانیو پرسونلو په قول راغلی چې د 3 پیلوټانو په شمول د افغانستان د هوایی ځواک کابو 3300 غړي د طالبانو له حکومت سره ملګري شوي دي. د سیګار د راپور له مخې د شپږ بلک هاک هلیکوپټرو په شمول د کابل په پوځي هوایی ډګر کې د یو اکیال وتکو لشمیر فعال دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. طالب چارواکو په ورستي ورسو کې ویلي دي چې لسکونه هلیکوپټر او نوري الوتکې بیرته ترمیم کړي دي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
او ریک موږ د لوګي نمبرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کوف نړۍ ته تاولې چې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کوم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ترنا لاندې بحث تاسو په هر چهارشنبه او پنځشنبه اوري. راځي چې د تعلیم په باره کې وسندره وورو بیا نور ریپورټو ته ځو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سندره مو واورید او ریپورټونه بیرته راګرځو. د جنوبي وزیرستان انتظامی په دې ضلع کې د شهري دفاع په نامه ورځنی کمپاین پیل کړی دی. انتظامی چارواکي ویلي چې د دې کار هدف د سیمې د خلکو د ژوند تحفظ چارې ګړندي کول دي او په دې اړه د عامه پوهاوی خپرول دي. په دې کې چارواکو خلکو ته دا هم ویل دي چې څنګه ځان د خخکړو ماینونو څخه وساتي او که کوم مشکوک شیان وګوري څنګه پولیسو ته اطلاع ورکړي. اشتیاق مسیدی په اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان انتظامیه د نه ویشتم اپریل نه تر پنجم مئی پورا د شهري دفاع او ورځنی مهم شروع کړای دی. په دا مهم کې شو د سویلی وزیرستان اوسیدونکو د سنا خبرول کیږي. په دغه براکښ مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل
چې کوم زمونږ شهري دفاع د ډپارټمنټ د غی کلابریشن سره د هفته شهري دفاع بناوو مونږ. نو دې کې خو یو مونږ دا هغه کړی چې د سي ان نون شی چې سوچا پہچان نه کیږي ساغینو هم شمانو ته د هدایت ملو شي چې راغی دی بیجا نه اوچتي. بل دا چې داسې مشکوک شي نه چې مطلب لفافه دا یا داسې نور داسې مشکوک چې خلکو ته پته لګي دا دلته نه دی په کار خو دلته پروت دی. نو هغه ته هم شمانو ته تنبیه شي چې را دی ته د لاسونه نه وړي. بلکې داسې مشتبه شي پروت دی نو دا غي اطلاع کم از کم پولیس سټیشن یا کم کنسرن یونټ ته هغه ته دی کوي کوشش دی کوي چې ما شمان دی سارو سره دی جنگلات او هغه ته نه لګي او چې څو سے کلیئر ایریا سی اگے کے لیے گھر گئی. دین علاوہ چکم دا نالی دی چکم جی کیوب بئی کی نو اگے کے لیے احتیاط کی کہ سر دس صحیح نہ روان لگی تدی بے ضرورت لاس نہ چے مشمان یا ایون مشران ہم کوشش ہم دادی چے رپ دے مانی دا عوام عملو کی
خود پشتون جغورن غورزنگ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ مسجد ویائی چے دے شہری دفاع او ورزنی مهم نہ خلق خبر نہ دی. حکومت تا 42 چ پسیماک شے کرلی شوی ماینونا دے صفا کاولے دے پورا عملی گامونا پورتا کی
چې دا دې کې ما دوا کړو چې نیز مهم چلاوی سمې څوکلي دلی دي سول انتظامیا دو دا کا ارمی دو هر کا څوکتی دا دې کوم سره مخلص نه دي داخلي دوکي دي د بهر نو صفن من په اصل کو نور د صفوی دې د خیال نشته کا چیرې دې د صفوی خیال وی دې ته نیز خبره کړی و چې تم نشتا دوزر روکا چې آزا اینا چې دوزر په چالي شي دې چې دوزر بیا میز درکوي میز ورته چې تاریخ یو روکا میاز باندې روکاوي کول باندې روکاوي یو ډیټ روکا خو دې ډیټ نه سوند نو دا اصل خلی دې هوام سره دوکي کاول دي چې یو خو دې میز او پرواري نه دي فای پوسا تک دې ملګې هه ډیډاوي
د دلناری کلیو سې دین کای شه واجان هم وشتنه کوي چې د دوی سیمانا د ماینې نه صفا کړای شي.
دا خو دې 2013 نه کې مش خپل وطن ته مولل دي ای واخنه میز دا 13 نو را بل شه دو چې مندینا دي لرمند دا سپوري وشه خو تر اوسه پر دې مش هزار باندې شایو غایم د ته کومه څه دای په شېری دي د سپوري کړی دی څړې د بل څړې نه کارې دې چې غنا روټاز وای کومه د کورا ډېر پښار دا خبره دو ته دای زم مثال اورنګ سوبران اقدام او خلی چې د مش په علاقه څه څومره لرنین دي دا د سپوري هو شي من سیرا دي سخصګي دي.
یو د وی چې په سویلی وزیرستان کې د ماینونو 14 نه په ګانش مرکشه ماشومون وجل شوی او پر هرجل شوی مازور شوی دي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سروې خبرونه تاسو ته په پنځشنبه او سهشنبه باندې د مشال ریډیو خبريږي هله د چوایو ری. اوس یو رپورت اوردو په پاکستان کې روان کال یو ځل بیا په یو ورځ اختر ونل منځ شو په زینو زینو کې لومبه اعلان شو په خبر پښتونخوا کې حکومت او د پېښور قاسم علي خان جماعت د ګل پورز اعلان کړو چې اختر دی او په وفاقي کچه باندې د نهه یا سه شنبه پورز د اختر لومبه ورځو د دې وجه څه دا اوای په پاکستان کې به کله داسې عمر راشي چې په یو ورځ اختر وشي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
سکال پاکستان کې په درو بیلابل ورځو وړو کې اختر ولمانځل شو. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع وزیرستان کې د مئی په وړم بینټا، خیبر پختونخوا کې بیا په 2 مئی، او د پاکستان مرکزی حکومت په 3 مئی وړو کې اختر اعلان کړو، چې ورسره عام اولس او بیا په ټولنیزو رسنیو باندې ملنډې شروع شوې. چا په وزیرستان کې میاشت لیدونکو پسې، نو چا پېښور کې غیر سرکاري رؤیت هلال کمیټې پسې، ولې چا بیا مرکزی حکومت او سرکاري رؤیت هلال کمیټې پسې. دا چرسدی اجمل خان وای چې مذهب میو دی، ملک میو دی، نو ول بیا په بیل بیل ورځو روزي اخترونه کوو، چې لوځي خلکو کې بے اتفاقی او کرک پیدا کیږي.
اصل کې دا کار دغه غلط شو زم چې اسلام یو دی، قران یو دی، پیغمبر زمو یو دی، نو پکا چې روزم چې کوم دی اسلامي ورکان دی، پکا چې دا ارده کې یو شان یو شان دی.
په خبر کې د دینی مدرسې محتمم مفتی عبدالجمیل منصوري وای باید سرکاري او بیا په خبر کې نست غیر سرکاري د میشل دلو یارو تحلیل کمیټي د یو بل گواهان ومني او متفقه اعلان کوي.
ازمي شریعت هو دا بالکل جائز نه دی. الله رب العالمین قران کې فرمایي چې تاسو میاش د شوال اوینه نو په تاسو باندې اختر کول فرض دی. دا یو فردي یو ذاتی کار نه دی، کته چې بل فرض داسې وشي نو څه خلک به یو ځای کې اعلان کوي، څه خلک به بل ځای کې اعلان کوي، چرته به اختر وي چرته به اختر نه وي. دی کې د امت کې افتراق او انتشار پیدا کیږي. حکومت لدا د کار دی چې کم از کم د دې شهادتونو ته وخت ورکړي او دا اجلاس زر نه برخاست کړي. کچري د دې د شهادتونو د غیر شهادت مطابق معتبر وي او ټیک وي، یا خو دې اعلان نو کې ځکه چې دام د پاکستان حصہ ده. به تر خبردار شي دي دي یو بل شهادتونه قبول کړي. دې کې د ذاتی انانیت یا قومیت یا بل څه شي نه راوړي. په دې کې
پېښور پونتون شیخ زید اسلامک سنټر کې استاد او مذهبي تعلیمات پوها مفتی ډاکټر عبدالرحمن خلیل وای چې حکومتي کمیټي وي نو بیا غیر سرکاري کمیټه نه دی پکار او باید د ساينس او ټیکنالوژي نه هم کار واخستل شي.
اهل تشیع او اهل حدیث، بریلوی، دیوبندی او جماعت اسلامی، دا ټول اکابر علما، نمائنده علما دا غي ممبران، اسلام کلم د ساينس اند ټیکنالوژي تکنیکی او عمل دا چرته دی نه کوي نه. بل خبر دا ده چې دا کمې چی پرایویټ کمیټه نه دي، نو زم دا د دې کمیټانو څخه ګنجایس نه پکار. مشه دا مسله روانه ده. ټول عالم کې یو طرف ته مونږ په بل طرف ته یو، مونږ بعض اوقات لا جواب شي چې کوم بارني خلمون نه دي تپوس کوي.
دا په مړل چې د سپوږمۍ یا میاش کتلې لپاره مرکزی رت هلال کمیټي 1500 او ایم کې پاکستان کې جوړه شوې و. بیا ورستو مفتی منیب الرحمن د ټولو زیات وخت خوشه درويشت کاله د دې مشر پاتې شو، ولې په کال 2000 شلم کې د لاهور بادشاہی مسجد امام مولانا عبدالخبیر آزاد دغه کمیټه نوې مشر وټاکل شو، چې پکې ورسره د هر یو مسلک مشرانو علاوه د موسمیات محکمې او د ساينس او ټیکنالوژي محکمې غړي هم په دغه کمیټه کې شامل کړل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته او په دغه ایپ باندې هم تاسو موږ اوریدئ شئ. د مشال ریډیو دا موبایل ایپ تاسو فری یا په وړیا ډول ډاونلوډول شئ د ګوګل پلی سٹور نه او د اپل د سٹور نه. تاسو دا ډاونلوډ کړئ، مشال ریډیو پیدا کړئ او ټول خبرونه زموږ په صفه ډول واورئ. تاسو خپل دوستان سره هم دغه لارې زموږ خبرونه شریکولی شئ. اوس به یو رپورټ ورشو. د پاکستان په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل 16 نیټې برید کې د وژل شوو 3 چینایانو او یو پاکستانی وګړي د وژنې ذمہواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منل ده. دغه ډله چې د پاکستان نه د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي په دې روسو کې ډېره فعاله شوې ده او په ګڼو زینو یې بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې په چینایي اهدافو هم حملې شاملې دي، په چینایي وګړو بریدونه پکې شامل دي. بلوچ بلتون پالی وسلوالی ڈلی ولی پر چینایانو حملے کی پدیڑا دا عبدالحی کاکڑ رپورٹ اورو.
د پاکستان تر جوړي دورسته په 13 څلور اویا کلونو کې جنو بلوچو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پرځت وسله پورته کړې ده چې پرځې د هر وار حکومت پوځي عملیات کړې دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوچستان آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخې په ځان کې شامل کړی وو او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرل قائد اعظم محمد علي جناح د تړون لمخې کلات ریاست په خپل خوشه په پاکستان کې ورګړ شوی وو. خو کوه کتل سین او په 13 څلورو وسلوالو جګړو کې بلوچو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نشه کول. خو په 15مه هغه کې چې په 2000 لومړي کال کې پیل شوی دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په 13 اتلس کلونو کې بلوچو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچی کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا اووه حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګه اچونه کړې ده. پښتانه دا ده چې بلوچي وسلوالې ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي. د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیایي چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلوال موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي چې هغه وایي زمر د سایلو د وسایل استعمال کوي او دا د نوي د ویشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وایي دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یو ویشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زمر سایلو وسایل ته قبضه پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری تک ټوک هغه وخت شروع سو هغه هم په هغه کې اول ټارګټ دی. هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړو.
چین دا وخت بلوچستان د چاغي د سندک سروزرو او میسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کور جوړ کړی خو تر ټولو لویه اقتصادي شکلتیا یې په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی. چې ورباندې نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکې کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بلتون پالو وسلوالو ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلوالې ډلې غوښتنه کوي چې چین دی په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي. خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چین دی په بلوچستان کې پرمختیایي کارونه وکړي، البته په کې دی ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا ګڼي چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټیکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
ہماری سوچ یہ ہے، دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موگ دا فکر کہوں چھ سوک ہم دلتا کار کبھی باید دزائی خال کو گٹھ خون دکڑی پا کاروبار او مدن کے دخال کو او بلوچستان وانڈوی او موگ تا دا چین لخوا داغا سے کول پا نظر نہ رہی. چین پا گوادر کی او سڑک جوڑ کڑے او احاغا یہ ہم بند کڑے دے دوئی ہوائی ڈگر جوڑ کڑے لہاغا سرا دخال کو حس گٹھا نظر تلی دوئی پا امدن نوکریو او روز گار کے برخن لری زکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نوی.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی همدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خود پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو وسلوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پر له پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو وسلوالو تر شا لاس لري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګاونډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی خو په جنگی سیمو بدل شوی دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړی ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سې د یو کارتوس بیا 200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره خ مجهز وي په غره کې کینی او لرياست سره ډغره وهي نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او پکې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي، نو شایي د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیز توګه لږ څه کمی راسي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وغږیدئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، لکه څنګه چې تاسو واوریدل. د دې علاوه مشال ریډیو تاسو ته په انسټاګرام باندې مشال ریډیو باندې تلاړ شي، هلته تصویرونه دي، ویډیوګانې دي، تاسو کتلی شي. په یوټیوب چینل باندې د مشال ریډیو مختلفې ویډیوګانې، خبری او تفریحي شته، هغه هم تاسو کتلی شي. او تر څنګ په ټویټر باندې هم موږ یو، هغه ته که تاسو اکاونټ لرئ مشال ریډیو د سره فالو کړئ. اوس به یو رپورټ دراورو. د پېښور په ډبګری بازار کې شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابونه جوړیږي. د دغه دوکان د پخواني ملک سمندر خان دول مسیح نه یوازې نوي ربابونه جوړوي، بلکې د پخوانو هغو مرمت هم کوي. حماد دوی شکلن دی او هر ډول رباب جوړولی شي. د دې په وینا د دوی جوړ کړي ربابونه بهرنو هیوادونو ته هم ځي. شانواز ترکزی دغه دکان ته ورغله دی او دا رپورټ یې په برابر کړی دی. دغه رپورټ کې تاسو د رباب ځینې برخې موسیقي هم اوریدلی شئ.
دوش کلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېخو.
چې سمپل رباب په داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخ علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته وور شوي، دا غ علاقې لرګی دي کې کار کوي. دا غ لرګی پوخي صفائی زم ماشين دی، هلته کټکو به دلته چې کم دی نو فینیشنګ هلته وکړو به دلته راوړو. رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروری چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي، ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکه د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي.
زیات تر دا ډاکټر زراجی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیات تر اصل کې اغی چې د زیات تر سیمپل رباب خوخی اغی بیګینر لپاره یوز کوي کنه، نو وخت سره چې اغی بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شو کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغږول، ځکه د پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیربم کټه دا مین تارونه دی ته ښکارول وي. دا بر پاس ټټو ورته وي. دا برج دی، دا برج دی، دا دا پاس برج دی، دا دا ښکته برج دی، مطلب پول شانتی دی کنه.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اساق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دي لګولې وو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.